او د خبری رسنیو د راپور لمخې د ایران ستر مسؤلی مشر آیت الله علی خامنه ای د وینا په اساس هیواد ته د امریکایي سخت موټر واردول بند کړی دی.
د خبرونو تفصیل که غواړی بیا هم ولولئ د ازادي راډیو ویب سایټ ته ورتلی شئ. پته مو د ازادي راډیو .org ازادي راډیو .com. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو تر دې مخکې دوه سیمه ییز نړیوالې موضوعګانې. ناتو پر دې غور کوي چې په اروپا کې د روسیې له پولې سره نږدې په یو شمېر هېوادونو کې خپل پوځیان ځای پر ځای کړي. ناتو وروسته تر دې دا خبره کوي چې روسیې اعلان وکړ چې خپلو لویدیځو او جنوبي سرحدونو ته د ناتو په ځواب کې لږ تر لږه 15,000 اضافي پوځیان استوي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د اروپا لپاره د ناتو نوی جګپړې قومندان وایي چې دغه پوځي تړون د سړې جګړې تر ختمېدو 25 کاله وروسته هم مهم دی. امریکایی جنرال کورتس اسکاپاروتی د چهارشنبه په ورځ د بلجیم په مونس ښار کې د ناتو په پوځي مرکز کې په داسې وخت کې دا خبره وکړه چې روسیې ویلي دي چې په زرګونو پوځیان به پر خپلو لویدیځو او جنوبي پولو کې ځای پر ځای کړي. جنرال سکاپاروتی وویل چې روسانو ته ځواب ورکو.
ناتو هاز ریسپونډد ټو دیر اګریسیو اکشنز آن دی ایسټر بورډر.
ناتو په خپل ختیځ سرحد کې د روسانو تیری ته ځواب ورکړ. زه فکر کوم د ځواکونو وضعیت او د تمرین تغییر ډیر مهم دی. زما نیت دا دی چې دا دوام پیدا کړي، او زما په فکر دا ځواب دی. زه چې کار ته ځم، زه به خپلو پلانونو ته بیا کتنه کوم. د روسیې له وضعیت سره سم به خپلو ځواکونو ته د وضعیت یا تمریناتو سلام مشوره ورکړم. د مخنیوي لپاره د دې ادامې ته اړتیا لرو تر څو دا توان ولرو چې ځواب ورکړو. جنرال سکاپاروتی زیاته کړه د سړې جګړې له پایته رسیدو سره هم د ناتو تړون خپل اهمیت له لاسه ورنه کړ، ځکه چې موږ له نویو ګواښونو سره مخامخ یو چې پرته له شکه په دغو کې یو هم د روسیې بیا تنظیمېدل وو چې هڅه یې کوله ځان د نړۍ د یو ځواکمن په توګه راڅرګند کړي. د روسیې او ناتو ترمنځ اړیکې وروسته تر دې سړې شوې چې روسیې د کریمیا ټاپو وزمه د 2014 کال په مارچ کې له اوکراین څخه بېل کړه او له خپلې خاورې سره یې یو ځای کړه. پر ماسکو دا تور هم پوری شوی دی چې د اوکراین په ختیځ کې له بیلتون غوښتونکو سره مرستې کوي. د اروپا لپاره د ناتو نوی جګپړې قومندان وویل چې روسیه د اوکراین په ختیځ کې ډېره فعاله ده، او داسې نه ښکاري چې په لنډ راتلونکي کې د روسانو دا دریز بدل شي. خو ماسکو پر ناتو تور پوری کوي چې په ختیځې اروپا کې خپل پوځي فشار زیاتوي. د روسیې دفاع وزیر د چهارشنبه په ورځ وویل چې په خپلو سرحدونو کې د ناتو د فعالیتونو په ځواب کې خپل پوځیان ځای پر ځای کوي. ناتو دا مسله څېړي چې په پولنډ او بالتیک هېوادونو کې چې له روسیې سره سرحد لري یو شمېر ځواکونه ځای پر ځای کړي. تمه ده چې په دې اړه د جولای په میاشت کې په وارسا کې د ناتو په سرمشریزه کې پریکړه وشي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
افغان ولسمشر وایي حکومت به هیڅکله د بیان ازادي سانسور نه کړي، ځکه د په خبره د مطبوعاتو سانسور به په هیواد کې د بیان ازادي له نابودۍ سره مخامخ کړي. اشرف غني دا څرګندونې په روند مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ارکی جوړ شوې غونډې ته وکړې او ژمنه وکړه چې حکومت به په واقعي شکل د بیان له ازادي ملاتړ ته دوام ورکړي. خو په چشنیا کې وضعیت څه ډول دی؟ که د چشنیا کوم اوسیدونکی ځان ته دا جرأت ورکړي چې د دې هیواد په مشر رمضان قادروف انتقاد وکړي، که تالې ولري نو به نیول شي، پوښتنې او ګرویګنې به ترې وشي، او یا به په عام محضر کې سپک شي. خو که ورته په بده شو، نو ښایي پرته له دې چې کومه نښه پته یې معلومه شي، ترې تم کېدلی هم شي. خو په چشنیا کې د ګوتو په شمېر داسې کسان هم شته چې دا خطر یې په غاړه اخیستی. د ازادي راډیو د خبریالې لیز فولر راپور اجمل انوراند کوي.
له داسې کسانو څخه یوې رمضان جلال دینوف دی. دا د چیچنیا د جنوبي شاتوی سیمې د کینخی کلي اوسیدونکی دی چې ډېر استوګنې وار ټبرې دي. جلال دینوف نه یوازې دا چې په څرګنده یې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د چیچنیا په سیمه ییزو چارو کې د اداري فساد د موجودیت په اړه شکایت کړی، بلکې د مې د میاشتې په دویمه نیټه یې د روسیې د لوی څارنوال یوری چایکا سره رسمي شکایت ثبت کړی، او له نوموړي یې غوښتي چې د رمضان قادروف پر خلاف دی د هغه سپکاوي له کبله قانوني اقدام وکړي چې د ده په وینا ده ته یې کړی او د ده انتقادونه یې درواغ بللي. د اپریل په نمایي کې د داغستاني وی روسي ژبې خپلواکي ونیزي د 9 دقیقو هغه ویډیو په یوټیوب خپره کړه چې پکې جلال دینوف د روسي ولسمشر ته په خطاب کې د کینخي په سیمه کې د وضعیت له کبله شکایت کوي. په دې ویډیوي تصویرونو کې نوموړی وایي چې په لسګونو ځله یې هڅه کړې چې دې وضعیت ته د روسیې د فدرالي چارواکو پام راواړوي او د وضعیت د څېړنې لپاره یو ځانګړی کمیسون وټاکي. جلال دینوف وایي دې لرې پراته کلي ته چې 1.5 کسان پکې اوسي د 1999 څخه تر 2000 میلادي کال پورې جګړه کې ډېر سیان اوخته او د دې سیمې خلکو ته چې د جګړې له کبله دا وخت زیان کوم قانوني تاوان ورکول کیږي د هغې ډېره برخه د جلال دینوف په وینا د چارواکو جیبونو ته تللې. د چچنیا پر چارواکو دا انتقاد کوونکي د خپل کلي د درې ښوونځیو ستونزې هم بیانوي او وایي چې ډیرو وړ ښوونکو ځکه دندې پرېښودې چې سیمه ییزو چارواکو یې پرله پسې له تنخواګانو پیسې اخیستې. څو ورځې وروسته د کینخي د کلي له اوسیدونکو وغوښتل شول چې په یوه عامه غونډه کې ګډون وکړي او د جلال دینوف ادعاوې رد کړي. د چچنیا تلویزیون د دې غونډې تصویرونه وښودل. د یوې دولتي رسنۍ خبریال ادعا وکړه چې جلال دینوف په کینخي کې نه اوسیږي او همدارنګه نوموړی په درې جرمونو تورن وباله. په عین حال کې د چچنیا په اړه ویبلاګ لیکونکي او دغلته د بشري حقونو فعالانو د جلال دینوف ته خوندیتوب په اړه اندېښنه ښودلې. په مسکو کې میش خبریال واسیلی پولونسکی چې د یو خپلواک تلویزیونی چینل لپاره کار کوي د داغستان له لارې کینخي ته سفر وکړ څو د جلال دینوف ته ادعاو سپینولي وکړي. نوموړي ته د دې کلي د سلو په شاوخوا کې اوسیدونکو وویل چې جلال دینوف د دې سیمې د ستونزو په اړه رښتیا ویلي. جلال دینوف ازادي راډیو او واري څنګ ته وویل د دخوره ووخی ته چارواکو د 100,000 روبلو وړاندیز کړی چې خبریالانو ته ووایي جلال دینوف لیونی دی خو دواړو دا وړاندیز رد کړی. دا قادروف راتلونکی اقدام به دا څرګنده کړي چې د چچنیا له پولو بهر په داغستان کې څومره اغېز لري. آیا په هغه کسانو فشار راوړلی شي چې دا مهال یې جلال دینوف ته پناه ورکړي څو د ته یې وسپاري او که نه؟
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغي په سیور شبلو یغي په سیور شبلو یغي په سیور شامدی کې ربان ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ده لمه کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازری په ویګره کوی ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله مومنه خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی. دوستانو بیا هم زاج مل تورمان د انصاف په لټه کې د وی بل خبرونه په وړاندې کولو سره لته سره دوستانو په دغه خبرونه کې د رحمت الله پونم زموږی اوریدونکو د ننګرهار ولایت له درې نور ولسوالۍ څخه اړیکه نیولې او خپل ستونزې را سره شریکه کړي. دا چې د رحمت الله ستونزه څه ده راځي چې په ګډه واورو.
زمانوم رحمت الله دې ولدي ادم خان د درې نور ولسوالۍ ما او په خېوی ولسوالۍ کې په کرامې کور نیولې دی او دلته زندگی کوم. ستونزه همدا ده چې زمونږ کور په پاکستان کې چې د طالبانو وخت کې چې مونږ دغه ځای نه تللي وال دم زندگی کوله کله چې زه دې خوا را واوړېدلم نو زما دا ځان مې په دې نظامي کې واچ اردو نه اردو ته رالمه کمانډو ته. بیا هلته دا په پاکستان پېښور کې چې دماکه وشله هغې د وجې نه پښتنو باندې ډېر سختي راغلله. زما بچیان د بل چا په نامه باندې مې په مکتب کې داخل کړي وو نو کله چې د مکتب کې پته ولګېدله چې دا خو پښتانه دي پټانان دي زما بچیانې مکتب نه ویستل چې مکتب نه ویستل نو ما خپل بچیانو ته زنګ وهلم مال بچیا کډه راواخلې راځي. بیا زه تورخمو پورې مخې ته تللی وم کډه مې راوستله دېخوا. بیا دلته خو زه کور نه لرم. بیا مې خېوه کې کور ونیو په کرا باندې. بیا مې دا ماشومان ویوړل لیسې ته. لیسې کې بیا راته وویلې چې دسې کار وکړه د دېو په سپارتو باندې د اسلام آباد ټاپه نه ده لګېدلې او دا وزارت د ریاست د معرف ته دغه ته لاړ شه. هلته عریضه وکړه چې دا ستا عریضه به راځي کې وزارت معرف ته. بیا هغه ځای نه به ستا دا مکتوب درکوي دلته لیسې ریاست د معرف باندې درکوي مکتوب جلال آباد ته. جلال آباد بیا مونږ ته مکتوب راکوي مونږ به دا ستا ماشومان داخل کړو. بیا چې ما جلال آباد ته لاړم هلته په وزارت د مهاجرینو کې مې عریضه وکړله. هغه ځای نه عریضو سره او د دې تذکیرو سره او دا مکتوب مور سره راکړو. بیا وزارت د مهاجرینو ته معرفي کړم. وزارت د مهاجرینو کې بیا مکتوب راکړو چې د دې مشکل په وزارت د معرف کې باید 100% حل شي. دلته چې راغلم بس همدغه یوه خبره ده چې سبا راغواړو بچیان دي بل سبا غواړو. کله وایي امضا پاتې ده کله وای پلانی موین امضا پاتې ده، کله وای د رئیس امضا پاتې ده، کله وای د وزیر امضا پاتې ده. هیڅ په سره بیا باندې نه پوهېږم. یو نه هم مکمل کړی او لسم ته ختلی او د لهم لسم سنو خپل رزلټ دغه را وړي دي، نمرې را وړي دي، څو نمرې ګټلې زما بچیان په خپل لیزه کې مې اوس کېنولې دي. همدغه زیزي فری مکتب وایي په حاضري کې نوم نه لري، کورې ودان د لیسې مدیر نه. هغې ویل بچیان مکتب کې خیر دی، راضي دي، وایي دي، خو صدا کار کوشش وکړه چې دا هلکان داخل شي، چې دا داخله وشي، چې به سبا بیا دغه ته ځي، یولسم صنف ته ځي. نو کورې ودان هغه اوس مکتب کې اچولي دي، درسونه وایي او داخله نه لري، یعنی فالتو نه ځي هلته. او نام خدا زما بچیان زموږ د لیسې دولسم صنف والا ورسره دغه نه شي کولی، مقابله نه شي کولی. چار وخت دی واړی ز ماغه پورس غواړم چې امتحان تینه وخت زما داخله په خاره ده. ک امتحان اخلي هم تر تابعدار ام کم دغه مکتوب ور کوي د ریاست د معرف د جلال آباد باندې، چې دغه الکان مکتوب رسم ور کوي چې د الکان داخل کوي. او که مکتوب ور کوي چې د کسانو نه په معرف کې امتحان واخلي، وزارت د معرف کې، ریاست د معرف کې، یا ما د لیسه کې امتحان اخلي، هر چېرته چې امتحان نه اخلي زه ورته حاضر آمده یم. درې ځلې ځالته تللی یم، ځکه چې زه نظامي یم. دونه مونږ ته دغه دغه پسرلی چې راغلی دی، دونه عملیاتونه په مونږ باندې دي. زه خپل هم فلحال په وظیفه کې یم، او درې ځلې مې اجازه اخیستی په ډېر مشکلاتو باندې. زه خپل عسکری نه تللی یم، هلته وزارت په درویشي کې تللی یم. زما احترام یې نه دی کړی، حتی هلته مالک لانجه وکړله. ما هلته درویشي مونږ اخیستې تاسو حفاظت دپاره چې په چوکۍ کې ناست راځئ، تاسې کار وکړئ، ټلویزیونونو کې، ریډیو ګانو کې همدغسې تاسې ووایئ چې خپل بچیان مکتب کې واجو. عزت چې خپل بچیان مې په مکتب کې دي، لاس کې اسناد لري، صرف فرق دونه دی جلد ټاپنه دی شوی. نو خیر دی که ټاپنه دی شوی، دلته تاسې ټاپه کوي، زما بچیان پاتې نه شي دي مکتبونه. غوښتنه دا لرم چې یو مکتوب ورکړي په ریاست مارې باندې چې زما ماشومان هلته په مکتب کې داخله شي، داخل شي، داخل چې رسمي شي هلته. بې سرنوشت دی، یاسې ځي مکتب دلته درس وایي، خو مثال داخله نه لري، رسمي نه دي.
د انصاف په لټه کې
د رحمت الله سوند مو واوریدله. نو مو غوښتل چې د سوندې د واری په تړه وي د پوهنې وزارت له چارواکو سره دغه موضوع شریک کړو. د پوهنې وزارت د خبرونو مسول کبیر حقمل په دې اړه راته وویل:
موږ له ټولو هغو افغان زکون کو نه چې له بهر راځي یا قانوني اسناد غواړو، هغه اسناد باید دې کارندوی کې چې دوی واقعا درس ویلی، دوی واقعا مکتب ته تللی، او دوی واقعا ویاتې یا مستن فدارس ویلی. دا د دې در ثبوت او د دې در شواهد موږ له ځانه نه سورته جوړولای، او نه هم قانون موږ ته اجازه راکړې ده چې په یوه امضا سره د یو چا نه کلنه دوره د درس تضمین کو، بلکې د مکلفات د والدینو او د ماشومانو ده چې مخکې د افغانستان ته راشي دوی پر دې پام وکړي او پر دې فکر وکړي چې د خپل اولادو یا ماشومانو مکمل اسناد ځان سره راوړي. د ښوونځي امضا باید ښوونځی پیژندل شوی وي، باید فزیکي وجود ولري، قانوني وجود ولري، هلته د معارف د موجود نمائندگی او د افغانستان د کنسولګری ټاپل ځان سره ولري، او دلته هم د ماجرات اسناد وړاندې کی په ډیره خوښي سره موږ بچان جذبو. او کچېره دغه اسناد نه لري، متاسفانه زموږ امضاوی د قانون خلاف دلته راځي، هیڅ وکم د اسناد نشي ورته امضا کولای. او تر څنګه پراتونکو کې د دوی پر سوابق باندې بد اغیز کوي، کله چې دوی سوابق قانوني نه وي، کله دولسم نه هم فارغ شي، لساره چې دوی اسناد ارزیابي کیږي، کتل کیږي، دوی ته مشکلات جوړوي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشم دی کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم. کوتي ازریف
وی ګرک وای ازر کی ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي.
د انصاف پلټکه
قدر من اوریدونکو دا واده دیونه خبرونه چې تاسو واوریدله، خدای دې وکړي چې د رحمت الله ورور د ماشومان او د خوانزي ستونزه هواره شي. تر بلې خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارو. خو پتلو تلو کې درته وایو چې موږ سره اړیکې ونیسئ، خپل ستونزې را سره شریک کړئ. ان شاء الله موږ هڅه کوو چې تاسو ستونزې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسوو. دا اړیکو شمیره مو ده 0992 90 30 خوانه یې ولرې.
د انصاف پلټکه
حقیقت تدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبري
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما قاسم سولمل سلامونه منې د حقیقت صدای په پروګرام کې داونی را سره د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مشر شیرباز کمینزاده صاحب ملمه دی. مننه کوم کمینزاده صاحب بده ته چې د مرکې وخت مراکې. د لومړي سوال په توګه غواړم دا وپوښتم چې مجموع کې اوس په افغانستان کې د صنعت او د صنعتکارانو وضعیت څنګه دی؟ آیا د تیر په پرتله چې مشکلات موجود و اوس هم مشکلات په مخه حد کې دي که نه ځینې پرمختګونه هم لري؟
موجوده حالت حقیقت دی صنعت خنده دی. زموږ تقریبا 1200 فابریکې په غونډ افغانستان کې د سکوت سره مخامخ شوې. د 2014 کال نه له بعد مرغه دغه فابریکې د سکوت سره مخامخ شوې. د دو درې اساسي علتونه وو د سکوت سره مخامخ شوې. یو علت دا و چې صنعتکارانو خو ایجاد یکه زه درته عرض وکم ایجاد دا و چې صنعتکارانو په خپل مټه وهاند او همت باندې ودانګل دی مارکیټ ته او دا هواد الحمدلله په نونس سکتورونو کې پورا خود کې پوي او ویش تو سکتورونو کې دی نیمه خود کې پوي حالت تورسو. خو په دغه بخش کې د دولت کوم مکلفیت چوه؟ دولت په تیرو یوانی مل اسیزه کې هغه ملک مکلفیتونه د صنایع په بخش کې اجرا نکړل، انجام نه کړل، صنایع ته امزه کوار نه کړل، سکتور دی انرژي بخش کې ورسره کومکونه و نه کړل، خام او مواد بخش کې کومکونه و نه کړل، کریډیټ کې ورته وار نه کړ.
تاسو وزارت درنسم کوم موضوع ته اشاره وکړئ؟
بله،
یعنی دا هغه وخت چې په افغانستان کې د انتخاباتو مسله ورپسې سي.
بله بله،
مسایل دا هم د لاملو کنه ځین نور مسله
یو اله دا و بل اله دا و چې د خارجي کومکونه کم شول او تاسو وویل کتل چې پیورټیانه او د ایساب قوتونه او د ټول ووتل دا چې ووتل نو هلته تولید د خرید یعنی تقاضا په مارکیټ کې کم شوه، پبریکاتو باندې دی بد اثر وکړ او په څنګ کې د دولت عدم حمایت د دوه او په دریم قدم کې د ګاونډیو هیوادونو د دمپینګ سیاست ګاونډي ودونه هم دوته متوجه شول چې د صنایع د افغانستان خو تقریبا زوتی دروش په حالت کې دي. نو د عاجل د خپل سکتورونو ته سبسایډي ورکړه او په سبسایډي او په صنعت په قاچاق د ګمرکاتو طریقې مال رانه وتی موږ صنایع یې د 10 حالت سره مخامخ کړي چې تقریبا د موږ زریو نیم زر پبلیک سکوت شوي.
اوس بیا مسله ده چې داسې ویل کېږي یا په داسې شکایتونه موجود دي چې د افغانستان کم تولیدات چې دي، کم صنعتي تولیدات چې دي، هغه ضرورت د بازار نسی پوره کولی. که څه هم باید دې ته توجه وسي چې باید د کورنۍ تولیدات وده ورکړل سي. بهرنی توک کده گمان کوم هغه لازم کیفیت داخلي توک کنه پیدا کیږي.
ګوره داس دی چې موږ دغه سکتورونه درته دغه ټول سکتورونه نه یادوم، زه تقریبا نون سکتور یادوم چې په دغه نون سکتورونو کې موږ رشد کړای او موږ په دې کې خود کې پوهه یې اله تر رسیدلی یو، یعنی تا اتیا سنه لیا ویا سلنه او اووی سکتورونه داسې دي چې په مجموع کې چې په کو کې بیا نغه داسې دي چې په کینه ما خود کې په لاته رسیدلی یو. مثلا د 2500 یو شل 2500 یو 2500 یو داسې تولیدات لرو. خود بل اړخه موجوده حالت کې اوس حمایت ته بخش تراغ شم، حمایت په پخو کې حقیقت د صنایعو نه هیڅ نه و حمایت نه دی شو. د صنایعو نه په هغه وخت کې حمایت شوی وای چې دلته زیات کومکونه بیرونی کې کومکونه راغلل، مو به اوس تقریبا په سلها و بخش کې په حالت خود کې پای ته رسیدلی وو. خود صنایعو نه هغه نه و شوی د حمایت نه و شوی. په اوس حکومت د صنایعو نه حمایت کو تقریبا د مو یو لستونځي وي په دغه یو لست تشخیص چې وي ستونځي دي چې دغه ستونځي د صنایعو د رشد او د زراعت د میکانیزه کېدو د مخ خنډ دي. د دغه ستونزونه او د دغه ستونزونه اوس دولت تقریبا څلور ستونزه په تقریبا 15 ستونزه ته دی پوي ټکای کی خو چې دولت د دینه قاطع مایا وکړه. اول ستونزه زموږ دا و چې په ټولو بین المللي قراردادونو کې د بانک جهانی داخلی متشبسین یا داخلی سرمایه‌دارانو ته موږ د هغه غوښتنه کړې و د امتیاز در حمایت دولت اوس ورکو چې دا این 25% در دومیستیک پرپرنس یا امتیاز داخلی صنایعو تا 25% ورکو دا یو. دو هم دی دولت نه بل چالش چی موگ لارلا اغا چالش دیده و چه موگ ورتویل چیز موگ بلمثل تولیدات چی رازی، مثلا موگ چپس وارده و خود موږ داخلي چپس هم دلته شته، موږ په دې باندې تعرفه لوړې کوي. تقریبا په 200-225 اقلامو باندې تعرفه په دغه وخت کې لوړه شوه. دریم دا و چې په دولتي ټولو ادارو کې د داخلي تولیداتو نه باید هغه داخلي تولیدات چې موږ لرو د کمیت او کیفیت له نگاره په مارکیټ کې رقابت کولای شي، هغه ته باید ارجحیت ورکړو، هغه باید واخلي. عملاً شوي، مثلا وزارت معارف د کتابونو داخلي مطابعو نه استفاده وکړه، وزارت دپا یونیفورم داخلي زوتی واخستله او ته اجازه ورنه کړه چې نور شی واخلي، او دغه وزارت پولیس او هکذا امنیت زموږ تقریبا د دوانه تقریبا د سر اقلامونه اوس استفاده که، او وزارت ستامه عملا دغه کارونه دی چه دشوی. دریم بخش دا و چه موږ دولت تا دا تعرفه و د خام موادو چه موږ ورته ویلی و چه موږ دا خام موادو بانده دی موږ تعرفه باید را کمشی نسبت د پخو موادو نه. اگه هم دولت تاسو وکتل چه دی شورا د اقتصاد عالی شورا پا دغیهونه ای که به دغه تعرفه منظور کړه چې اوس به ټول داخلی شرکتونه، تولیدی شرکتونه البته یا پابریکات خام مواد چې وریدوي په غو به هغه لوړه تعرفه به 2.5% وي، کمه تعرفه به 1% وي.
مخکې د تعرفه سیستم څنګه
وو؟ مخکې تعرفه سیستم داسې نه و چې په غو کې په کټ تنه څو قلمه دولس قلمه وو چې هغه خام مواد وو هغه په 1% درتلل. نور څنګه چې د عمومي تجارتي تعرفه و صنعتکارانو په موږ تعرفه وس باسی نوی
کمزدا سکساسو خبر نیسما د دې ترڅنګ معمولا داسي په وړاندیزونو دولت ته کې شبایت په ساسو په استلابني په بل مسله توکو باندې چې خارج سواردي جو پر دې باندې باید مالیه زیات سي. دا کار حکومت وکړي،
دا کار حکومت یو حد پورې کړای ته وحده پورې تقریبا په ځنې سکتورونو کې دا کار وکا او دا کار ما درته وکړو. درته وویل چې دا هم دی د څلورمه مثاله ده چې دا کړي، خو د دې دپاره اوس دوام ریسرچ زموږ بیا روان دی، ځکه چې دا کار خو داسې نه دی چې دا په یوه ځای ختم شي. دا چې کله موږ ظرفیت پیدا کوو موږ عاجل د دولت سره ورزو او هغه سره خبره کوو چې هغه بیرته بیا تعرفه لوړه کړو. موږ د وختن په وختن موږ د دولت سره صنعتکاران په تماس کیو چې کله د موږ په یو وخت کې ظرفیت زیاتیږي دغه ظرفیت ارائه کوو، هغه ورته ثابتوو چې په دغه بخش کې موږ ظرفیت پیدا کړی، دولت په غوونه تعرفه لوړوي. ځینې نور ستونزې زموږ لا تر اوسه پورې، مثلا یو جواز و چې جواز باید سنترلایز شي، شاید جواز باید سکتور خصوصي د بانک جهانی و د ټولو د هیله و چې یو چالش و چې باید هغه جواز باید یو ځای ته راشي، کنه جوازونه تعدد د جوازونه باید کم شي، نو هغه تا
دوبیوکراسي
پروسه او د بیوکراسي دا سیستم باید کم شي. نو هغه هم ورز ده چې تقریبا د یو مرکز جوړ شوی چې بګو کې به ټول جوازونه به ټول نور زای انرژي په مغه یو مرکز کې به جوازونه ورکول کېږي، که تجارتي جواز وي که صنعتي جواز وي، په مغه ځای کې به د اجراکي یو منظم ډیټابیس بوي. اوس کارونه چې نور پاتې دي، د مزکیو د زیربنا مساله کاملا زبخه پاتې ده تر اوسه پورې، د خی انرژی ارزانه انرژی مساله تقریبا زمون لاین حالا پاته ده، پا بلمثل تولیداتو بانده دا باید بیا ریسر چی دیده، باید دولت بده بانده بیا یو تجدید نظر وکا بلمثل تولیدات اگه چی موگ پالت خود که پایی که رسیده بیا اگه باید بیا نور پورتا که دا مساله موگ زای پزای پاته ده. قوانین دی چه قوانین بلکل قوانین تطروس پوری تعدیل شی، باید زنی قوانین دی چه تکر کیدی یو دی بل سره. مثلا قانون گمرکات و قانون سرمایه گذاری است را دا پا تکر کده، دی وزارت عدلی قوانین که اگه چی دون اگه یوچ دی پا دی گمرکات و قانون بلسویی، دی مالیات و قانون بلسویی، وزارت تجارت که چکم قانون تشویق دی سرمایه گذاری دی اگه که بلس دی، در قوانین مو غالو چه یو حمایهی قوانین دی صنایع و دی پاره یو مشخص تگلار صنایع و دی پاره تشویقی تگلار جوله شی چقدر تروس پوری کار لاین حالا پاته دی دیگو بخش
که تاسو مخکې شراب کړی چې تاسو ولس مشر سره منظم لیدن لری، دا موضوع تاسو ورته مطرح کړی ده، دوی ژمنی در کړی چې
ټول موضوع مطرح کړی ده.
بله مننه کوم. کمزاده صاحب که داسې ارقام راکړئ چې دا مهال په ټول افغانستان کې څونه فابریکې موجودې دي او څونه، تاسو مخکې ویلي چې تقریبا 1.5 تر 1.5 پورې سقوط وسلې، اوس فعلي حالت څنګه دی په کشمیر کې؟
تقریبا په افغانستان کې ټولې په پلاني ساحه او غیر پلاني ساحه کې زموږ تقریبا په حدود 3000 فابریکې لرو چې په دغه پلانی ساحه کې به زه داسې فکر کوم چې د اتلس یو زره اته سوه د یو زره پنځه سوه نه تر یو زره شپږ سوه پورې نیولې داسې پابریکې موږ په پارکونو کې لرو. دغه نورې پابریکې چې دي وړې وړې پابریکې دا پابریکې په غیر پارکي غیر پلانی ساحه کې دي چې مثلا فعالیت کو چې مځکې د عدم موجودیت په نتیجه کې په دغلته جوړ شوي ډول ټولې درې زره پابریکې موږ په غونډ افغانستان کې لرو چې په هغو کې ځینې پابریکې په دې کې بیا فعالی دي ځینې پابریکې غیر فعالی دي او دغه دا حالت موجوده حالت دی پابریکاتو دی تقریبا پر حدود د دوه لکه او شپېتو زرو پورې کسانو په دغو ماشیني صنایعو په بخش کې کار کا ټول په سر تا سر د افغانستان کې چې د غوډي جمله ده تقریبا په دغه د دیا 2013 کال یا 12 کال نه را پدې خو چې د وطن دی د ایساب د قوتونو او د کمبود د کومکونو راغی په دې کې تقریبا 40000 کارګر موږ د لاس اور کړل چې هغه بیکار شي.
بله مننه کوم کمزور ست
تاسو نه مننه تاسو نه مننه
ژوندون ته پد مینه یک ز